سلامونه وخت په خیر. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله طالبانو کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بې طرفۍ ټینګار وکړ او هند خپل کشمیر ته نور سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته یې امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله طالبانو کړی دی. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د موندنو له مخې دا برید د طالبانو کار دی. ښاغلی رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګژوب راوړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. په همدې حال کې ولسمشر محمد شفغنی دغه برید غندلی او ویلی دی چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم دی. په کابل کې پرون مازدیګر د خورشید ټلویزیون د عملی پر موټر د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بې طرفۍ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایډون دغه خبره په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. مایډون پرون د افغانستان په اجرایه ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې هم ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو امنیت یې د بحث یوه مهمه موضوع وه. مایډون ویلي چې پولیس باید خپل بې پرېتوب وساتي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله هم د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې ویلي چې امنیتي ارګانونه خاصتا پولیس باید د انتخاباتو په پروسه کې بې پلوي واوسي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په دې غونډه کې ډاډ ورکړی چې پولیس به د انتخاباتو امنیت ونیسي او هم به بې طرفه وي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. یو پاکستاني چارواکي آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې له ویل سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرې الیس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته ځي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد په مشه امریکایي مرکچانو د طالبانو له استازو سره اتم دور خبري رواني کړې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړی ورځ ویلي چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم ښکاره کوي چې غواړي هوکړه نهایي کړي. د غزنی ولایت د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې 14 غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي. دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ظاهر شاه نکمل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیایي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه د تاریخ تیرو درملو د پلورلو دوه کتن ځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کوو تړل شوي دي. د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیایي مرکزونه د غزنی اړوند د نوآباد پښتون آباد توحید آباد او حسن آباد سیمو کې دي. د عامې روغتیا ریاست اړوندې څانګې په جدیت سره کار کوي څو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیایي مرکزونو د فعالیت د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پلور مخه ونیسي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. هند خپل کشمیر ته نور سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتي چې له کبله یې د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو ویر او طرحه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون یک شنبه د صدراعظم عمران خان په شی په غونډه کې ویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅه کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. مصری چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې نن دوشنبه وویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روان و له درېو نورو موټرو سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو شوې ده. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه ده چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. پیښې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل ده. د مصر د روغتیا وزارت ویلي چې د چاودنې د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل هیواد کې وروستۍ وسلوالې حملې غندلې او ویلې دي چې په امریکا کې د کرکې خپراوي ته ځای نشته. ښاغلي ترامپ پرون یک شنبه د نیوجرسي په مورستاون کې ویل حکومت به دا ستونزه حل کړي. د زیاته کړه له لوی سرنوال د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی له رئیس او د کانګرس له غړو سره یې خبرې کړې او نن دوشنبه به په دې اړه بله اعلامیه خپره کړي. د امریکا د ټیکساس په الپاسو او د اوهایو په دیتان خرونو کې د شنبه او یک شنبه په حملو کې 9 تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د خبرونو پای.
مخکخه خزی
سلامونه آدم خکه خزی خبرونی تا خراغلاس د خبرونه ز فرشته غنی د خپل تخنیکی همکار عبید الله په ملتیا درته وړاندې کوم. داونی د مخکخه خزی په خبرونه کې د ولسی جرګې غړي فرزانه کوچی مو میلمنه ده. فرزانه کوچی په خټه خیش کې پښتنه ده چې په 1300 لمریز کال په بغلان کې زیږیدلې. په حقوق او سیاسي علوم او اقتصاد پوهنځیو کې دوه لسانس اخیستي. اغلی کوچی تر دې مخکې د مالی وزارت په چوکاټ کې د کوچیانو چارو د سمون په ریاست کې د ظرفیت لوړونې ریسرچ او پالیسی جوړونې پروژه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. دا چې نور یې څه کارونه کړي په تیره د کوچیانو ښځو لپاره یې څه ګټور کار او فعالیت ترسره کړی دی په هکله به په دې خبرونه کې خبرې وکړو. خو درنو اوریدونکو تاسو چې زموږ غږ اورئ کولای شئ چې په دې شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې د 0909 شل 15 او 0 800 225. اغلی کوچی تاسو ته خراغلاس وایم. خوشحالی چې په خبرونه کې تاسو لزان سره لرو.
سلامونه ډیر مننه لتاسو هم چې دغه زمینه برابر کړه تر 3 دقیقې د تاسو رادیو لارې د وطنوالو سره په اړیکه کې اوسو. او همچنان سلامونه ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او ټولو هغه هیوادوالو ته چې د وروستۍ او نامنی او لوجې متضرره شوي دي تسلیت وړاندې کوم. خدای دې په هیواد کې د سولې وګبي خبرې کې.
ډیره مننه. راځي لومړی به فایل لدی وکړو چې د وکالت فکر کله در سره مل شو او کله مو غوښتل چې تاسو پارلمان ته نومان شي او بیا وروسته مو بریالیتو.
دقیقا لاغي مودې چې ما دولسم ټولګي نه فارغه شوم په بغلان کې او د تعلیم تربیه پانتون د دولتي پانتون په چوکاټ کې قبول شوم. او ما داسې درک کړ چې زه غواړم ټولنیز فعالیتونه ولرم، سیاسي فعالیتونه. بیا مې نو هغه د چا خبره هغه 15 اسکیپ کړ او پرې مې خودو. بیا مې حقوق ویل، سیاسي علوم مې ویل. دقیقا له هماغې مودې نه ما غوښتل چې په ټولنه کې اوسېږم، سیاسي ډګر ته راشم، ټولنیز خدمتونه وکړم وطنوالو ته.
څنګه وه دغه دوره چې تاسې کمپاین کوو؟ ځینې میرمنې وایي چې په دې دوره کې له ستونزو سره مخ شوې او یا هم له ځینو ځورونو سره. تاسې څنګه؟
خوشبختانه باید ووایم چې زما کمپاین زما هغه شیوه چې څنګه وه زه هغې نه ډېره زیاته راضي یم. او زه داسې حس کوم چې که ټول همدغه پروسه تی کړي څنګه چې زما وه نو ډېر ښه و، د خوشبختۍ ځای و. دقیقا زه په سیاسي لیول ما چا سره شناخت نه درلودی، نه چا سره په اړیکه کې وم، نه د کمیسنو سره ما شناخت درلودی. یوازینی شی چې ما پیژندل هغه کوچان و، هغه د کوچانو سرخیلان و، زموږ کوچي قشر و، زموږ باعزته ملت و. چې خوشبختانه زه د هیڅ یو لخوا نه تنها دا چې زورول شوی نه یم، بلکې دومره قدر و عزت و ویاړې را کړی چې هر یو کور ته او کېږدۍ ته یې زه ورغلی یم چې زه فکر کوم ټول عمر به یې هغه مجرا به نشم کړی، ادا به نشم کړی.
خو ځینې کسان وایي چې کوچان لا تر اوسه هم زیاتره تذکرې نه لري، هغوی چې په انتخاباتو ټاکنو کې هم ګډون کړی دی او عمر یې 18 کلونو ته رسیدلی. څنګه مو کولای شوئ دغه کافي رایې ترلاسه کړئ؟ آیا تاسو دپاره معیار ټاکل شوی و که نه؟ که هر څومره رایې مو ترلاسه کړي وي کولای شوئ چې څوکۍ مو لاسته راوړی وي؟
ډېره مننه، ښه پوښتنه ده. متاسفانه نن ورځ هم موږ له دې ستونزې سره په پراخه پیمانه مواجه یو. له ډېره بده مرغه باید ووایم چې ډېری کوچان ورونه حتی خویندې خو بیخي ډیر شمیري په دغه دلیل چې د هغه خدماتي ساحونه لري ساحو کې ژوند کوي او یا توپیری چلند ورسره شوی دی. دوی د دغه ستونزې سره ډیر مخ دي، نه دي توانېدلي چې په تذکره باندې سټیکر ووهي یا حتی تذکرې ترلاسه کړي، حتی د تذکرو حق ترې اخیستل کیږي په ډیری ولایتو کې. نو دغه ستونزه ډیره زیاته پراخه پیمانه باندې موجوده ده متاسفانه. اما د پارلمان لپاره څه چې مهمه و هغه مخکښتوب و، یعنی د رایو پیمانه هلته مطرح نه وه چې څو رایې باید ولري، مطرح دا وه چې مخکښه شي، یعنی درې ښځینه پارلمان ته د کوچیانو له ادرسه لاره مومي، نو ضروري ده چې ته باید دغه د درې اولیو ښځو کې اوسېږې. او خوشبختانه ما ځان داسې ارزول لکه زه فکر مې کوو چې باید اوله ښځینه اوسم چې کامیابېږم په اوله درجه د رایو. نو هغه څه چې معیار و هغه د رایو اکثریت نسبت نورو ته نسبي ډول حاصلول و، چې زه په دې باوري وم. الحمدلله هم داسې هم وشول.
ځینې هغه میرمنې چې اوس معترضې دي په هغه کې هم هغه ښځې هم شته چې د کوچیانو غوښتلې د کوچیانو استازی شي، د هغوی په اړه څه وایي؟ هغوی هم د دې ادعا لري چې ګواکې کامیابي شوې وي خو د کومې معاملې له مخې یا د فساد له مخې دوی ونه توانېدي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي.
بالکل، زه د هغوی خویندو لپاره ډېره متاسفه یم. واقعا چې هر څوک د خپل په غمو کې دومره ډوب و چې د نورو د رایو په اړه ډېر معلومات نه درلودی. اما زه یو چې غواړم وایم هغه دا ده چې موږ څومره کارمندان چې موږ په سایټو کې درلودل د انتخاباتو د کمیشنران د کمیشنونو زموږ نور هغه خویندې ورونه چې دغه د کوچانو د رایو پروسه یې څارلې ده، هغوی ټولو ته ډېره واضح ده چې د کوچانو په ښځینهو کې پاکترینه رایه چې حتی یوه رایه یې هم بېرته باطله نه شوه هغه زما ده. ولې؟ په دې چې ډېره فکري رایه ده، داسې رایه نه ده چې یو ځای کې صندوق ډک شوی یا کمیسون کې جوړې شوی، دا رایه نه وي. څلور پنځه درې دوه یو دوه درې، داسې ډېرې فکري او ډېرې ښې رایې وې زما. اما هغوی خویندو لپاره چې ورسره واقعا ظلم شوی زه متاسفه یم. خدای دې وکړي چې دوی ته عدالت وشي. البته چې واضح ده هلته زموږ څلور کوچانې خویندې دي په هغه معترضو کې، واضح هم چې دوی څلور واړه که حتی څلور واړه برحق یې درې څوکۍ دي، نو دا خو ممکنه نه ده. اما فکر کوم چې یو نیمه خور به پکې داسې وي چې واقعا ورسره ظلم شوی دی، زیاتی شوی دی. اما دا وطن دی، نو دغسې بدبختي او ګډوډي پکې ډېرې دي، نه تنها یوازې د کوچانو په برخه کې، په نورو برخو کې موږ تا داسې رایې درلودلې چې په دویمه دغه نهایي لیست کې رایې باطلې شوي دي. که موږ وګورو که هغه څېړل شوی وای نو امکان یې درلودو چې په ښځو کې بدلون راشي، ځینې ښځې بدلې شي. اما دا چې تطبیق نشو او رایې متاسفانه د کوچانو د حوزې د پراخوالي له کبله نه دا چې دغه عدالت تامین نشو، بلکې دویم وار ته حتی تقلبات ډېر شول. یو ځای کې سل رایې وې، دا ځلې پنځه سوه شوې. څنګه امکان لري یو مرکز د ښار کې یوازینی ځای کې چې فیفا او تیفا او خپله کمیسنونه او ناظرین او دولتي ټول خلک هلته حاضر وو، مثلا بعضې ولایتو کې، نو هغه ګډوډیانې وې. متاسفانه حق خوري وشوه، زه د دې نه سترګې نه پټوم. ممکن د دغه خویندو هغه خبره سمه یي، دوی ته به معلومه یي چې څوک د دوی په ځای د دوی په رایه په څنګه طریقه کامیاب شوي دي.
دغه بې عدالتۍ تاسو چې یادونه وکړه، یوازې د ښځو په حق کې وي که نه د ټولو استازو چې نارینه هم پکې شامل دي؟
دغه بې عدالتۍ خو اصلا تاسو د هغه خویندو د خبرې په اساس کې راپورته کړه چې هغوی ګیله لري. زما منظور مجموعا دغه دی چې که هغوی ادعا لري نو واضحا چې حتما یو څه به موجود وي. که د ټولو ادعای سمه نه وي، د یوې خو بې سمه یي، د نیمې خو بې سمه یي، نو واضحا چې یو ځای کې لږ نظم مختلی، هغه کې خویندې ورونه نه لري، بیا ښځه او نر نه لري، هغه چې متضرر کېږي جنسیت نه پیژني، نو بیا فساد او ګډوډي او دا شیان جنسیت ته نه ګوري، ټول یو سره نه متضرره کوي. خو زه هیله منده یم چې راتلونکو دورو کې دغه پروسه لا شفافه وي او زموږ دغه د کمیسنونو له لوړپورو نیولې تر دغه نورو چې لاندې سطحو کې دي، دوی احساس مسؤلیت د وطن او د ولس په مقابل کې ولري.
درنو اوریدونکو، تاسو چې زموږ غږ اورئ، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې ونډه واخلئ، اړیکې ونیسئ. کوم پوښتنې چې د غلي کوچۍ څخه لرئ وایي پوښتئ، د اړیکو شمیرې در سره شریکوم: 0909-0015-30 او 0908-0255. فکر کوم لخوست یو اوریدون کای پر لیکل رو مهربانی وکي.
بلې سلام علیکم.
علیکم سلام. نو مراته وې
نو مو د خوست ولایت د ځې میدان دی ولسوالۍ راولي ولا
ولي ولا خرغلی
تخسر دې چې دې تعلیم سره کړی دی څوک ولې کړی دی چی چی دی کړی دی بل می دا تخسر دې تر چې دې کومي کومي ژبې دری پښتو دې دا نور ژبې ده نور سلام
کوروهتان خه غلی کوشی رازی استاسی پزدکرو هم خبرې وکړو. خلی ولی ولو ول چې څومره زدکړې مو کړې چیرته مو کړې کسام د بغلان نمو یادونه وکړه خو رازی مفصلا په خبرې وکړو او د چکو می ژبې مو زده دي.
ولی ولو ورور ته احترامات وړاندې کوم. تعلیم کچه مې لسانس ده. ما مخکې ویلې چې د حقوق او اقتصاد په برخه کې دغه دوه برخو کې لسانس لرم، کمپیوټر ساينس کې ډیپلوم لرم، په څنګه نور داسې لنډ مهاله زده کړې ډېرې مې کړې، خو هغه نهایي کچه کابل کې مې زده کړې کړې. کابل نه د افغانستان نه بهر ما ژوند نه دی کړی. لومړنۍ تر لیسې زده کړې مې په بغلان کې کړې دي، د هغه نه عالي زده کړې په کابل کې مرکز کې. او ژبې مورنۍ خو مې پښتو ژبه ده، دویمه ژبه دری ده چې پرې مکمل تسلط لرم، تر څنګ انګلیسي ژبه باندې پوهېږم، عربي ژبه باندې پوهېږم، اردو باندې لکه ټول افغانان چې پوهېږي زه هم پوهېږم. د دې تر څنګ ازبکي مې نوې پیل کړې چې باید یې زده کړم، نو ډېر کم تسلط پرې لرم. دغه ژبې دي چې پرې پوهېږم.
تاسې وویل چې کله مو د کمپاین دوره وه ډېرو هغه ښځو سره مو وکتل چې کوچیانې وي، تاسې خیمو ته ورغلل، د کوټو وضعیت په اړه څه وایې؟ د کوچیانو ښځو وضعیت څنګه ارزوي؟
نه یوازې د کمپاین په دوره کې بلکې مخکې له کمپاین او وروسته له کمپاین. اوس هم تاسو شاید زما فیسبوک ته نه پوهېږم لاسرسی به ولرئ که به نه کتلی وي وشئ. زه معمولا د کوچانو ښځو سره کوم د ژوند دغه واقعي انځور زما د ټاکنیز کمپاین یوه عمده وعده دغه وه، څه چې ډېر زما په وس کې وو چې د کوچۍ مېرمنې د ژوند واقعي انځور تر نورو رسول. چې اوس کوچان په بېلابېلو خبرو تورن کېږي چې نه پوهېږم دا دي چې غصبګر دي او که دا دي که هغه دي، خو حال دا چې کوچان ډېر مظلومه قشر دی، مخصوصا ښځې. زه وخت نا وخت د هغوی د ژوند یو واقعي انځور پورته کوم. تاسو وګورئ چې د هغه مهاله چې دوی لا زیږېدلې نه وي، هغه د مور په بطن کې دوی له توپیري چلند او د غذایي موادو د کمښت او د ضعف او هغه سره مخې رواني او روحي فشارونه یې په دوی باندې تر څو چې زیږېږي او په داسې یو چاپیریال کې چې هیڅ هم مهیا نه وي. مثلا مور یې د درده کړیږي، خپل ماشوم له درده کړیږي، هغه که ډېر خوشبخته یې له دردو به پاتې شي او بچ به شي لوی به شي، خو ډېری یې خپل ژوند هماغه د ماشومیت په اوان کې له لاسه ورکوي ځکه چې صحي خدمات نشته. بیا د ماشومتوب په دوران کې که وګورو تعلیمي خدمات هیڅ ورته نشته دي، اوبو ته لاسرسی نه لري، د ژوند لومړنیو حقوقو ته هیڅ لاسرسی نه لري. دوی دي هماغه بیدیا ده او دشته ده او د دوی پښې بلې پښې دي چې ترک ترک لاسونه مخ او همدغه کوچ کول دی. متاسفانه د کوچۍ مېرمنې د ژوند انځور یو ډېر ناخوښونکی، ډېر ناامیده کوونکی، ډېر ستومان انځور دی.
ما هم غوښتل چې دغه خبرې ته اشاره وکړم چې ډېری خلک په دې نظر دي چې د کوچیانو ښځو وضعیت ښه نه دی. د دغه وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي او هغه لومړنۍ اړتیاوې چې دوی باید دوی ته مهیا شي، هغه اړتیاوې چې دوی لري هغه کومې دي؟
یقینا ډېره ښه پوښتنه ده. دې په ځواب کې باید ووایم یو هغه اړتیاوې دي چې اوس سمدلاسه اوسمهال باید ورته عاجل اجالتاً برابرې شي، لکه دغه د دوی صحي خدماتو ته لاسرسی دی، تعلیم دی او دا هغه دی چې دا باید یعنی یقینا دې ته ونه کتل شي چې موږ یوه ستراتیژي لري او پنځه کالو کې به دا تطبیق ته برابرېږي، بیا به زرګونه او لکونه کوچان دې ته برابرېږي چې د هغوی وار به راځي. امکان لري د یو ماشوم نوبت په داسې وخت کې راشي چې هغه به اتلس کلن نور به ماشوم نه وي. نو ښه خبره ده چې هممهال دې چې زما نظریه دا ده چې د کوچانو لپاره د ژوند د بدلون یوازینی زیری کېدای شي د دوی اسکانی، د دوی جایگزین کولی، دوی ته زمینه برابرول د دې چې دوی میشت شي بل اخره یو میشت ژوند ولري، یو ځای کې اوسيږي. دا بیا چې د دوی مالداری به څنګه کېدی ته مختلف موډلونه دي، لکه کولای شي مثلا مشران یو مشر په نوبتواره توګه دغه مالونه بوزي او دا هغه څړځایو ته او دغه د ژمي وړي مینې ته او داسې نور موډلونه دي چې په هغه بحث کېدی شي. اما ډیره اساسي نقطه پکې دا ده چې باید کوچان میشت شي ډیر عاجل هر څومره چې زر امکان ولري. د دې ترڅنګ موازی د میشت کولو د پروسې سره د سروې او د تحقیقات او د پلی کولو د دې پروژې باید دوی ته د تعلیمي خدمتونو او صحي خدمتونو په موبایل کلینکس او موبایل مکاتبو په ډول، یعنی سیار خدمات باید ورته عرضه شي وړاندې شي تر څو دوی خپل هغه انساني او بشري حقوق څخه محروم پاتې نه شي. په دې تمه چې سباون به مروخانه یو سبا به موږ میشت یو اوس به څه نه وي، داسې هم نه کیږي، ممکنه نه ده. دا دې مرته کیږي هغه دې د مشت کولو پروسه دې ورته پیل شي.
په دې باندې به ان شاء الله نورې خبرې هم ولرو. ښاغلی کوچای له ننګرهار د ټلیفون پر لیک لرو، مهرباني وکړئ.
مننه زموږ په ځانې پوچې ته سلامونه وایې. بعد به سلام ورته وایې چې تاسو به د کوچانو ستونزو ته رسیدګي وکړئ او که نه.
ډېره مننه.
بله پوښتنه دا ده چې واده دې کړی یا نه؟
دته ووم جواب در کړی کور ودان. ها خو لومړی به اغلی کوچی پدی وغږی وو تاسو د تعلیمي برخه کې کوچنو ته د خدماتو وړاندې کولو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې ډیره مکاتب تړل شوې دي او د یا هم ځینی مکاتب لا تر اوسه مانی یا ساختمان نه لري او د پوهنې وزارت یا د معرف وزارت جواب هم ډیر کله دا وی چې دوی بودی جن لري. ای فکر کوي دغه حکومت تر هڅه تاسو غوړي چې یا دغه پیشنهاد چې وړاندې کی د دې عملی کولو لپاره زمينه مساعده ده.
یقینا وای چې زړه دردو کې د وړاندې سترګې وخرازي، نو زه فکر کوم چې کلونه کلونه حتی لسیزی کوچان لهر څنګه په دې بهانه محرومول او حاشیه ته لیگل او اگنور کول نظر غرزول لپام غرزول چې موږ بودی جان لرو، دا نور یو تکراری او یو توجیه پذیره خبره ده. باید دوی ځان بیدار کړي چې هر څنګه کیږي هر رقم ممکن وي قربانی کوچانو د دې خاورې لپاره تر هر چا ډیره ور کړی ده، تر هر چا ډیر دوی قربان شوی دي، دوی تر هر چا ډیر خدمت کړی دي خاورې ته، په اقتصادي وده کې، د محیط زیست لپاره، د هر پلوه، د امنیت پلوه. نو دا به ډیره یو ضعیفه توجیه د مسولینو لخوا کوي چې موږ بودی جان لرو. زه حتی وړاندیز مې داده چې د تعلیم په برخه کې که موږ غواړو یو تعلیمي انقلاب د ټکنالوژي راولو، هغه باید په کوچانو پلي کړو. موږ کوچانو ته تعلیم خبره باید له صفره پیل شي. نو څومره ښه ده چې موږ وکولی شو دا د ټکنالوژیکو وسایلو له لورې، مثلا اوس موږ لمریزه برېښنا لرو، مشکل نشته، ټبلیټونه لرو، ډیر ارزانه دي، کولی شو له لرې نه دا منیج کړو، حتی معلم ته به ضرورت نه وي. فقط ضرور دا دی چې دغه دموږ د معارف وزارت، دموږ د ټکنالوژي وزارت دغه سره یو لږ احساس مسؤلیت د کوچي ماشوم د راتلونکي په قبال کې وکړي. تر څو چې کوچي ماشوم با تعلیم نه شي، تر څو چې کوچي ځوانان کار او مصروفیت ونه لري، او دا د هغه وي دا موږ توقع نشو درلودی چې دا وطن به آرامي عدالت به تامین. عدالت چې نه وي، امنیت او آرامش نشته په وطن کې. نو دا ډیره ضروره ده. دا بهانه زه فکر کوم چې ډیره زړه شوی باید ونه کی مسؤلیت
دغه وړاندیز مو آی په رسمي توګه تر دغه ادارو پورې رسولې دی، د کوچیانو د وی استازي په توګه مو په دې برخه کې څه کړی؟
یقینا چې د کوچانو د استازي په توګه موږ دغه د طرحو برابرولو اوس فعلا مثلا موږ د کوچان د ریاست د همکارانو د نورو فعالینو د نورو وکیلانو سره په دې بحث کړی. دغه خبره موږ د انسجام په برخه کې یو تر اوسه چې خپل طرحه منسجم قوي آماده کړو، او د لابي د پاره هم لابيستان لپاره د وکیلانو په که موږ خبرې کړې دي، زموږ ډېر وکیلان دي، ډېر ورته احترام لرم، خدای دې دوی نه راضي شي. مثلا وکیل د فرام، وکیل د کندوز، وکیل د میدان وردګ، هزاره، ازبک، هیڅ دا توپیر پکې نشته. ټول خپل په خپل په خوښه وایي چې تاسو یو لابي ګروپ جوړ کړئ، موږ د کوچان لپاره دادخواهي کوو تر څو د دوی لپاره جدي کار وکړي دوی. نو موږ په دغه برخو کې کار کړی دی، کار می روان دی. ان شاء الله ولعزیز په دغه نږدې راتلونکي کې به موږ یو قوي ګروپ د وکیلانو، د فعالینو، د متخصصین و د معرف ول روزان سره او د کوچانو د تعلیم په برخه کې به دغه خپل طرح په لیکلي بڼه او رسمي توګه د مسولین سره شریک
ډیرې سیمو کې لکه تاسو چې اشاره وکړه کوچیاني خزي صحي خدماتو ته هم لاسرسي نه لري د چې دوی لوي سیمې بل سیمې ته لیکل کیږي یا خپل کډه کې د دوی لپاره دغه صحي خدمات څنګه مهیا شي ستاسو په نظر د دې لپاره مهم کوم نظر لری کوم وړاندیز لری یا د ستار همو په نظر کې ده
یقینا ډیره ښه پوښتنه ده بالکل لروي موږ په پام کې لرو او مخکې لدینه دا تر حدس نه ده چې سمو تر هدي مخکې لدینه زموږ مشرانو خويندورونو په دې زحمت وسته کور ودانای ورته وایم د وی خزي په صفات دوی په دغه برخه کې کار کړی دی د موبایل کلینیکونو یو چشته د صحتامه وزارت په چوکاټ کې چې کوچانو ته مثلا یو امبولانس دی یو ډاکټر ورسره دی یو نرسه یو قابله ورسره ده په هفته کې دوی تقسیم اوقات لري په هر ولایت کې چې کومو سیمو ته چې کوچان میش دی مثلا په دغه دوبی فصل کې دوی د کوچانو مل ځای چیرته دی چیرته دوی اوسیږي کوم خیلونه دی هغه سرخیل سره په تماس کې کیږي ورزی هغه ګوري ماشومان خزی ټول معاینات کوي اما ای کاش دغه سیستم تطبیق شي مکمل یعنی سیستم یې ښه سیستم دی کاراو نافع دی حداقل غذایو ته چې امنیتي پلوه دغه زموږ صحي کارکوونکي احساس خطر نه کوي ډیر اما اکثریت ولایتو کې نه تطبیقیږي اکثریتو کې د امبولانسونه مثلا د چاپ ولکه کې چې دی هغه ځان ته ساتلی لکه شخصي موټر اکثریتو کې د دوی دلخوا کار دی چې کله ورزی کله نه ورزی موږ چې څومره نظارت کړی اکثریتو کې توپیری چلند کیږي د بعضی خیلو سره ځایوتای نه ورزی نو دغه مسائل دي چې په دغه سیستم ننګیي اما په اصل کې دغه سیستم یو متناسبا ښه سیستم دی د نشت نه ښه دی خو که چیرې سم تطبیق شي نظارت شي د وزارت صحت او د موږو د کوچان ریاست ټولو لخوا
بله داسې شمېرې د تاسو سره شته یا کومه ارزونه چې مو کړې یا کله چې سیمې ته تللی یې چې څومره ښځې صحي خدماتو ته لاسرسی لري او څومره د ولادت پر مهال د مړینې سره مخ کیږي یا ژغورل کیږي د صحي خدماتو لاسرسی لکبل
یقینا په دې حق لازم سره ارقام موجود دي مثلا ک موږ تاسو دې ته وګورو چې
ای واړی خبره واخلو بیا بس تاسو خبر تر شو مهرباني وکئ سوکې الله کابل
وله السلام علیکم ملت ما نه یم لکه بونه مړی کې ولې تاسو ته ملمنه ته سلامونه کومه دا پښتنه درمه ملمنه ما یو پښتنه مخدار ده دا کوم کده ته کوم څنګه ولر یا کوله چې دې دې ته مراجعه وکړي چې دا دې ستوډیا لسی او بل پښتنه مې دا چې دې دې خځه ته تروسه کار کړی کنه دا کړه دا
bale کوچانو خزوته او یا کپټوله کې د افغان خزوته
او دا ټول ټول افغان خزوته کوم کار د سکرې له کنه دا موږ دا بل پښتنه مې ځواب وکړ او کده ته څنګه ولر دې ته مراجعه چي دې وکړي او شیر ورته دې د افسر شیر دا دا لا تکوي شي
صحیح ډیره مننه کور وطن مننه له اوریدونکو څخه خو لومړی په دې سره شو چې څومره میرمنې د ولادت پر مهال ستونزو سره مخ کیږي او دا چې څومره دوی صحي خدماتو ته لاسرسی لري
متاسفانه چې موږ تقریبا دا غیصای لمخې چې مخکې وزارت صحت او مایا ایسای او همشند کوچان ریاست تر سره کړی و تقریبا پسلو کې ودیش موږ داسې خزي لرو چې هغه د ولادت پر مهال متاسفانه مړینې سره مخ کی کوچان لا هم هغه کسان دي چې د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې سره مخامخ دي او تر اوسه هیڅ یعنی دغه ارقامو کې کتم په افغانستان کې په مجموعي توګه الحمدلله هزار بار شکر او د مسولینو په مننې او د ټولو نړیوالو ادارو څخه دغه کچې راټیټه شوې ده ډیره کم شوې ده اوس مهال اما په کوچانو کې هم غسیل خپل ځای دا ډیره مایندې مړینې سره مخ کیږي تقریبا د فیصدي لارخه کوم غوايو تر 0.5% یوازې زموږ کوچان انجونه ابتدایي زده کړو ته لاسرسی لري
0.5
او دا چې بیا متوسطه او لیسې دورې ته رسیږي 0.4 ته رسیږي لا هم کمیږي
بله
ځکه ابتدای دوره دوی جمعاتو مدرسو کې یو ځای د مشمن سره وای به چې دا بیلګي سره نورم دوی متضرر کیږي. متاسفانه صحت په باره کې هم داسې ارقام موجود دي چې ډیر ضعیف دي. دوی اکثرا باید وایم چې د ولادت پر مهال کلینیکون ته لاسرسی نه لري، مګر هغه کوچان خويند چې په کلیو کې وسیږي امکان لري چې دوی د ولادت پر مهال هغه کلیوال کلینیک ته ورشي، هغه د خپل ولسوالۍ یا کلی موبایل کلینیک ته. نو دغه یو ډیره لویه ستونزه ده.
په خپله کوچان څومره پړه دي په دې مسأله کې؟ ډیری کسان په دې اندي یا هغه راپورونه چې په خوانه شر شوي دي، هغه کسان چې میرمنې ناروغ کیږي ډیر کله تر روغتونونو نه وړل کیږي، که ډاکټر یا روغتون هم ورته نږدې وي دوی هڅه کوي میرمنې په کور کې وساتي. دغه ستونزه تاسو په نظر څومره موجوده ده د کوچیانو په منځ کې، څومره جدي ده؟
احیانا موږ داسې فکر وکړو چې دا کوچان خپله د خپل په خوښه خویندې پرېږدي چې کور کې ولادت وکړي، بیا هم پړه کوچان نه دي، بلکې وزارت صحت عامه دی، نور هغه اړوند وزارتونه ادارې دي چې باید کوچانو ته پوهاوی ورکړي. د عامه پوهاوي کچه په کوچانو کې په شدیده توګه ډیره کمه ده. دوی د عامه پوهاوي له ډېرې نشتوالي سره مخ دي. یعنی دغه د ولادت په وخت کې کلینیک ته یا صحي خدمتونو ته نه لاسرسی یا نه ورتګ نه مراجعه کوم اضرار و عواقب لري له ځانه سره، دغه پوهاوی چا کوچي ته ورکړی چې کوچی بیا پړ وګڼو؟ نو یو ځای کې که څه هم بې خبري یعنی هغه ده، هم موږ د فکر وکړو ځان سره چې په یو دشته کې په یو غره کې د غره په لمنه کې د یو داسې ځای کې چې نه تلویزیون وي نه راډیو وي نه ښیي نه بدي، یو کوچی به په ده څه پوه شي؟ دغه زموږ وظیفه ده چې موږ ځان ورسوو، خپل غږ ورسوو د کوچانو د میرمنو په کور کې د ولادت د عواقبو او اضرارو نه باید خبر کو. اما داسې زه فکر نه کوم چې په دې وخت کې د مخصوصا داسې کسان موجودي چې هغه د آر او ننګ او شرم په نسبت خپل کورنۍ کور کې وساتي چې همدلته ولادت وکړه، بلکې هغه به صعب العبور لاري لري، لري لار به لري، ترانسپورت به نه لري او مشکلات به یې حتی د دې ویره به موجوده چې په لارې کې ولادت صورت عمومي. نو دغه شیان دي چې د ښځو ورتګ به کلینیکو ته ننګوي. اما دا په دې معنی نه چې دوی نه غواړي، څوک نه غواړي چې ښځه په یو ښځه کې ولادت وکړي، دوا واخلي، د یو ډاکټر تر نظر لاندې ماشومې صحتمند وسی، دا ټول غواړي.
بله، اخونزاده له بالامرغاب څخه پر لیکل رو مهرباني وکړئ.
سلام علیکم فرشتي جان، زه خپل سلامونه تاسو ته پښتنې خورته وړاندې کوم. زه ستاره خون غوښتم د
ورځې
ټوله د باور مو راځو لسه سلام
خلاص مهرباني.
اوز ما زاک
هغه مو اورو مهرباني خغلې خون زده.
او زه هم د خپل نظر په خیر کې ولرم سوالم نه.
ښه مهرباني.
از ما نظر دا از خو دې چې دا هم مسولین کوالی کل دی که رئیس هر سوک چی دی داقا رادیو تا راجی تلویزیون تا راجی مانا دی خپل دا پی مانا خپل دا مسئولیت پاک لکی و سه وای دا خلقو تا دا رکم شی و خلقو تا چی داقا گل گزار دی هر کار بس دی وکر بس آسان سو. اما فا واقعیت که آقا رکم ند دغه یو سات یا نیم سات دغه راځي دغه مصاحبه کوي، په دغه مصاحبه کې دغه خپل کار دغه اسانه شي. اما په کوچان دا خوړل کوچان ډېر مشکلات لري، ډېر دغه لري د درس د تعلیم د هرې خوا څخه دنه کوچان لري. ټول کې دغه ځایي خلک خپله د اوس مکتب نه لري، وصیت ته لاسرسی نه لري، نور مشکلات او مشکلاتونه چې لري. زه ور دې خلکو ته زما پیان دغه دی چې دوی دې و دولت ته کمن نه کوي، و دولت ته مراجعین دوی دې د خدای څخه خپل مشکل اسانه وغواړي چې خدای دې مشکل اسانه کوي. زما سوال د خور څخه دغه دی چې دغه اکثر وکیلان چې دوی خپل دا شعوبې څخه خپل دغه ځای څخه د خپل دغه معکلو خواته نه شي کړی، امنیت خلاف دی. دوی سره کوم وایي چې زه ځم د هغو سره کښېنم داسې و دې ته درس و تعلیم
کریډیټر ساده واقعته زړه کې دی دا جواب راکړي ډېر به مهرباني. شکر ودان خغلی اخونزاده خو رازو د خغلی کوچی پښتنه ته چې ویلی و د خزو لپاره مو څه کړی دي شاید هدف دا و چې مخکې د دې پارلمان ته راشي او وعده مو کړی دی کنه
مننه احترامات مې دی و منی ورور د خزو لپاره څنګه چې زما په بیوګرافي کې موجوده و خو تاسو فکر کوم او نشو ویلی د تقریبا شپږ و کال کېږي چې زه کار کوم او دغه و کالونه کار مې تقریبا پنځه کاله کې راوخلو مکمل ما د ښځو سره تیر کړی د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره ما کار کړی دی البته دا چې څنګه څومره لاسته راوړنه بلرم څومره به مؤثریت لري هغه بیله خبره ده اما ما خپله ټوله وسه کړې ده له مختلفو ملي او بین المللي ادارو سره مې دغه چوکاټ کې کار کړی او تر څو د افغان خویندو د لاسي صنایعو د دوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې د دوی د محلي او ټولنیزو ستونزو په هکله حتی د دوی د تړل شوو مکاتبو لپاره موږ په ګډه سی کاوله هغه خوایدې چې مکاتب ته نه پریخودل کېدی هغه لپاره ما دوه خوای کاوله چې دوی پرې دی مکاتب ته ورونه او پلرونه نو همچنان په دغه لاسی شایان دی چې جوړی په دوی ته د بازار موندنې په برخه کې او څنګه دوی بازار موندنه ورته وکي یا څنګه نمایشګاوی جوړی کی او په دغه برخه کې موږ د ښځو سره کار کړی چې واقعا د افغان ښځې لومړی مشکل اساسي مشکل هغه د اقتصادي مشکلات دي هر ښځه چې اقتصادي مشکل حل شي زه فکر کوم چې تر یو حده کولای شي خپل نورې ستونزې د خپل ماشوم د خپل کورنۍ قلم او کتابچه ماشومانو ته دغه ستونزې پرې حل کړي او بل خبره چې بل سوال څه
دا چې تاسو واده کړی دی
نه تر اوسه مې واده نه کړی
دا افغانستان د مدني ټولنې د رهبرانو شبکې په نوم د یو بنسټ مشري مو هم په غاړه لرلې ده اوس هم د هغه بنسټ سره یې کنه اوس ترې جلا شوی یې
بلې او زموږ دغه شبکې چې ده په ټول افغانستان په سطح هغه د مدني ټولنې نخبه مخکخ او ډیر زیارکخه مدني فعالین چې دغه شبکې غړي دي د هر ولایت نه موږ تقریبا څو تنه دغه مخکښ غړي لرو یو ډیره قوي شبکه ده او سم په دغه شبکې کې زه غړی یم البته زموږ هغه کړنلاره ده چې رئیسان به نوبتي هر کال انتخابي
بیا ډیری فعالیتونه مو په کومه برخه کې دي دغه شبکه کوم فعالیت
زموږ مدني فعالیت دی دا د مدني ټولنو یو شبکه ده معمولا موږ دات خوایي اډوکسي کوو د هرې موضوع لپاره یعنی دغه شبکه که په مجموع کې درته په لنډو کې تشریح کوم هغه شبکه ده چې د هرې هغه موضوع لپاره چې د خلکو په ژوند کې البته د افغان ولس په ژوند کې اغیز لري دوی دریز لري هر موضوع
بله تر دې مخکې مولا بلا بلا نور مؤسسو سره هم کار کړی لکه د سولې د روزنیزو تحقیقاتي مؤسسه چې ده په دې کې مو په کومه برخه کې کار کړی او مدني او رضاکار کار وکنه تاسو رسمي دنده درلوده
دا رسمي دنده و موږ هلته د ټولنیزې سولې د امار په برخه کې کار کوو چې دا اکثر اوس خلک دا خبره راپورته کوي چې د اذهان سولې کول او مدني سولې ټولنیز سولې ایجاد یو مهمه شی دی اما موږ تقریبا کلونه مخکې په دې پروسه کار کړی وو موږ هلته د ولایتو په کچه ولسوالیو په کچه ته البته د ښځو شوراګانې جوړولې محلي شوراګانې لکه د همبستګي شوراګانې چي دي د ښځو نارینه او شوراګانې بیل بیل جوړولې مثلا د یوې مثلا زي یو مثال د بغلان مرکزی درته وایم موږ دلته په تقریبا په څو کلو کې د څو کلو شوراګانې جوړې کړې وي چې داغه پرس کې به داغه غړي به فعال خزي وي لکه مدیره د مکتب به و سرمالمه به و رئیس به و یو کارابله به و مدني فعال به و یو داسې خزه به و چې هغه د کولو لپاره یو خبره لري نو دغه موږ راټولولې دوی ته مو ټریننګ ورکاو په څنګه کې ورسره د اډوکسي هغه د دات خوایي هغه ورخودل چې څنګه دوی اډوکسي وکي بیا به ورسره دوی موږ د دوی سره په ګډه دغه د مختلفو اداراتو سره کېناستلو مثلا دوی به ویل چې موږ د مکتب ستونزه لرو نو دوی ته به زمينه مسايده ولا چې اول د خپل هغه د سیمې خلکو سره خبره وکي بیا ورشي والی سره کېني رئیسانو سره کېني رئیس معرف سره کېني او څنګه دوی دا زمينه ایجاد کړي چې دلته یو مکتب رامنځته شي یا مثلا د برق مشکل بي وي یا بل څه دغه فعالیتونه موږ درس دوی سره په ګډه کول مثلا یو ټولنیز وړستون زده دوی په کلی کې وو د حاله منازي برخه کې موږ سره کار کوو چې څنګه دا کارو کې او هم چنان د هغه خلکو سره موږ کار کوو چې هغه د ادغام او مجدد پروسې ته راغلي وي یعنی هغه مخالفین ورونه چې دولت سره یو ځای شوی وو ټوپ پکی خی وو او دولت سره یو ځای وو موږ غوی سره کار کوو چې دا غوی هغه تجربه څنګه ده او د دوی نه نظارت هم کوو چې هغه وادي چې دولت ورکړي وي یا ورته وې کړي کنه او دوی څه غواړي مشکلات څه دي او څنګه وکولای شو چې نور ورونه موږ د کورنۍ او د خزو په طریقه راجلب کو بیرته دولت ته نو دغه په واقعي معنا هغه د خزو نقش د سولې پروسې کې مګالته تمثیلو
د دې تر څنګ وو نور مؤسسو او ادارو کې هم کار کړی دی هغه کومې وي او کار مو په کومه
ما د هیواد مؤسسه سره د یونیف پی پی پروژه کې کار کاوه هغه ډېر هغه وظیفه او چې ما ډېره خوښیدله موږ د لیګل اکټر زیاد عدلي او قضایي ارګانو او همچنان د پولیسو او د خزو چارو وزارت سره په دې کار کاوه چې څنګه د خزو یو کیس یو قضیه د خزو سره د تاریخوالي یو قضیه چې دوی تراجیکي دوی څنګه برخورد ورسره وکي معمولا موږ په دې کار کاوه چې پولیسو تم ټریننګ ورکاو چې څنګه ورسره برخورد وکي یو خزې سره چې متضرره شوی د کورنۍ تر او تاریخوالي سره همچنان د سرانوال سایبانو سره هم کار کاوه د مدافع وکیلانو سره هم کار کاوه د په کم شمیر البته قاضی سایبانو سره قاضی سایبانو به ویل چې د قاضی نه څوک پوهیږي چې تاسو ټریننګ ورکاوي اما د نور زموږ دوستان همکاران خکیل اداره چې وی دوی ټول همکاري درلودل موږ دولتو په کچه دوی ته دغه ټریننګونه ورکول چې څنګه د خزو سره د شوی تاریخوالي قضیو ته رسیدګي وکي څنګه ورته وګوري او په دغه موضوع مر سره کار کوي
دغه کار ته څومره ضرورت په افغانستان کې څومره هغه اداري چې قرباني شوی خزي حالت مراجعه کوي د هغه سره سم رفتار کوي
متاسفانه زه باید وایم چې هغه شاید چې وایل ډیر خنه دي ځکه خلک نه هلي کوي اما حقیقت نه سترګې نشو پټولای او نه غواړم چې مثلا خدای نه خواسته یو داس شي وایم چې هغه حقیقت نه لري وسیږي لبد مرغه چې اکثرا خزي کله چې د کورنۍ تاریخوالي سره مخ کیږي چې بیرون راځي وي ادارې ته مخ کیږي هغه لمړنۍ یا یوازینی ځای چې هغه د بیا تاریخوالي تجربه نه کوي هغه به د خزو وزارت چوکاټي د خزو وزارت ریاستونه بیا چې نور د پولیسو لخوا متاسفانه د زوریدنې یا غدر لودلې موږ قضایا درلودلې په خاني امن کې د دوی د زوریدنې د سارنوار لخوا د وکیل مدافع لخوا موږ داسې ډېرې پیښې درلودلې دي چې یوه ښځه د جبر وادنه دی او بد وضعیت نه د کوره یعنی خپه راوتلې ده تاوتریخوالي شمخ شوې ده هغه راغلې ده متاسفانه یو ولسوال ځانته نکاح کړي
بله واقعا
درې ښځو په سر دا متاسفانه دغه مسایل دي چې کار باید پرې وشي
بله ایوه اړیکه بر واخلو وګورو څوک دی لکوم زی څخه مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه سائل کوم
سره
په تماس کې
هغه لیکو نړۍ خره غلا خبرونه ته
مننه کوم ګران تاسو تاسو من باندې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه مې کېل وړاندې کوم زه غواړم چې تاسو من باندې څنګه یو پښتنو کوم اله کوم چې سه یو دغه جواب راکړي
مهرباني وکړئ
پښتنه زما په دې ډول دا چې زه د خپل د کولکان ورونو سره د دې اړیکه ورته باندې ما وسته نه لرم آیا دا دا او په هڅه کې دا آیا د دیني تعلیم کوم فکر او کوم پروګرام دا لري او کنه یو
د کوشانو لپاره
د کوشانو لپاره باندې bale او دایم پښتنه مې داسې کوله چې د خپل دیني تعلیم کړی دی او کومه
لکابل اړیکه نیولې وه هغه وویل چې تاسو د ټولو افغان ښځو لپاره څه کړي چې تاسو په خبرې وکړي خو بل پوښتنه یې دا وه چې ښځې څنګه کولی شي کله ستونزې سره مخ شي تاسو ته درشي څنګه تاسو ته مراجعه وکړي آیا تاسو ورته توجه کوئ که نه
یقینا چې یوه خوبي زموږ دغه ده چې که څه مسؤلیت ډېر دی اما ما د ټول افغانستان څخه رایه اخیستې ده د کوچانو حوزه یوه وه هر خور هر ورور په ما حق لري زه خپل ځان مسؤل بولم، مخصوصا خويندو په مقابل کې کله چې زه مسله وم یا کار میکو چې یو وکیل ته به می ډیر ضرورت و، متاسفانه هیڅ لار مې نشو موندلې. زه غواړم چې زما ټول خويندو ورونه د وی خور په توګه زما دفتر ته زما کار ته که په ما د ما په واسه کې کیږي هغه ته لاسرسی ولري. نو دا چې څنګه به ما پیدا کی فکر کوم په فیسبوک کې به ښه طریقه یې نه پوهېږم څه طریقه تاسو وړاندیز کوئ فرشته جانې.
که تاسو کوم مشخص دفتر لري، ځکه ځینې میرمنې شاید فیسبوک ته لاسرسی ونه لري، هغوی به په کور کې له ستونزې سره مخ کیږي، غواړي تر تاسو ځان در ورسي، یا که پارلمان ادرس ورکوئ که کومې خاصې ورځې چې تاسو حتمان هلته یې او یا هر ورځ هلته یې، نو مهرباني وکړئ اورېدونکو مشکل ونه لري.
البته د پارلمان په حق له خو به هیڅوک مشکل نه لري، زه بلانغه هر ورځ پارلمان کې پرته له جمعې ورځې نه او پنجشنبه بعضې ورځې غونډې مونږ لرو پارلمان کې بعضې نه، نو نورې ورځې زه همیشه حاضر یم پارلمان کې. د دې نه پرته کولی شي د که هر خور هر ورور د کوچان ریاست ته لاسرسی لري، کوچان ریاست کې هر همکار نه پوښتنه وکړي، زموږ دفتر او آدرس او نمبر ورکوي شي، فیسبوک کې موږ کتای شي، فیسبوک کې کوي شي زموږ سره په اړیکه کې شي، موږ په خپل آدرس ورکو. متاسفانه زما په نوم ډېرې جالي پاڼې دي، خو ځان دې له دې نه اول مطمئنه کړي چې دا زما پاڼه ده، ځکه هغه په انتظار یو جالي اکاونټ به جواب نه ورکوي او خفه به لمانه.
او پرته له کوچیانو هم نور د افغانستان وګړي که ستاسې غږاوري هم دا لحظه او له ستونزې سره مخ کیږي کولی شي چې تاسو ته
البته 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 په ویاړ به زه ورته خدمت کوم که زما په وس کې چې څه یې.
ښاغلي اخندزاده هم پوښتنه وکړه چې اکثره وکیلان موکلینو ته نشي ورتلای چې د احوال خبر شي، تاسو چې له کوچیانو سره لیدلی دي هغه مو چیرته لیدلی او څنګه؟
ما د کوچان سره یو څو مثال به وړاندې کوم. ما کوچان سره په ټول افغانستان کې تقریبا 12 دیارلس تر 13 ولایتو مې کتلې دي د کمپاین مخ کې ورسته. د خلکو په ژوند کې فرق دی اخندزاده صاحب. مثلا یو وکیل دی کابل کې نشي ګرځېدای، زه پیاده ګرځم. خلکو په ژوند کې فرق دی، وکیلان فرق لري، هر څوک هر کړنلاره لري ژوند ته. یو څه چې تاسو ویلې چې موږ داسې ښیو لکه د دنیا چې ګله ګلزاره ای، زه کوشش کوم چې هغه څه چې واقعیت دی هم هغه وښیم. تر اوسه پورې الحمدلله زما ژوند کې کوم خاص ټریت یا خطر ما نه ننګوي چې زه د هغه له وجې نه ونه شم کولای خپل مکلینو ته ورشم. زه دشتې بیدیا کې ما دغه روزې کې تقریبا 8-9 روژه ماتې د کوچانو سره په داسې ځایو کې کړي دي چې هلته یوه امنیتي پوسته هم موجوده نه وه. نو زه نه غواړم چې نه یو د حقیقت نه پرته یو بل شی وایم. ما بولدک ته سفر کړی دی، بولدک کې مې کوچانو سره کتلی دي، ولایتو ته د بلخ هغه دورترینه قسمتو ته مې سفر کړی دی، ننګرهار ته ورځم، لغمان ته ورځم، کابل کې هر قسمت ته ورځم کوچانو ته. نو زه فکر نه کوم چې څه داسې شی دی موجود چې ما وننګي. یو هغه عمومي د وسلوالو مخالفینو هغه دی مشکل دی، هغه ټول ننګي یوازې زنه، بلکې تاسو اخندزاده صاحب هم که یو ځای ته ورځئ حتما به ډارېږي، حتما به ترس لري. اما زه انشاءالله لږ زړوره یم، نه ډارېږم. دی
راځئ د ښاغلي کونړي پوښتنه به هم ځواب کړو، بیا به ځینې پوښتنې زه هم ولرم. ښاغلي ساحل کونړي وویل چې د دینی تعلیماتو په برخه کې مو د کوچیانو لپاره آیا زمینه برابره کړې، غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي او خپله مو هم په دې برخه کې زده کړې کړي کنه؟
کونړي صاحب نه مننه، ډېره ښه پوښتنه یې کړې ده. باید ووایم چې خوشبختانه موږ کوچان په یوې برخه کې چې لږ نسبتا ښه دي، هغه دینو زده کړو په برخه کې دي. زموږ مولوي صاحبان، ملا صاحبان ورونه چې دوی ته نږدې دي، هغوی حتی هغه زموږ وړې خویندې کوچني ورونه چې دي، هغوی ته هم دغه تعلیم دیني چې ورکوي، نو دغه ډېره لویه خبره ده. دغه یو فرصت او یو نعمت دی چې موږ سره حداقل شته دی. نو تر اوسه خو متاسفانه ما په دې برخه کې توانېدلی نه یم چې څه مې کړي. البته ډېر کم وخت شو زموږ د وکالت جنجالونه، او دا هغه تقریبا یوه میاشت وه چې موږ کار کوو، دام په بودیجې سره اخته یو. انشاءالله العزیز موږ لومړني ګامونه به همدایي چې د کوچانو د دیني تعلیم په برخه کې موږ وکولی شو یو څه وکړو. ما خپله دیني زده کړې ډېرې کړې دي، خدای دې جنتونه ور په نصیب کړي، د جنتو سردار دي شي. زما استاد مولوي صاحب په بغلان کې و، ما لقرآن عظیم شان ترڅنګ قدری میویلی کنز میویلی مستخلص میویلی نو فکر کوم دا کافی دی دی خور لپاره
په تیر کلونو کې د سې خزې رمخ کې شی پارلمان ته او د په پارلمان کې د کوچانو استاد پات شوی چې د دوی لډل نه بي د کوچانو پر جب نه دی په شوی کوچانو سره لیدل نه دی چې دی ښه نتیجه هم نه دا ورکړي تاسو په سیاسي ډګر کې د دې پرته چې تاسو حالتای په پار نوری خزی به هم د کوچانو سخره و باسه ای آیا و بکوله شی چه حد اقل دوی تزمینه برابره که چی دوی خپل غک پورته که
البته امده وز موگه یو پروگرام دهی چیزی دیر پی جزیاتو نقوارم وایم دست اینا چیز بدلت ناسته ایم تا سر آقا بلچا پلی کرده ای دیو پروگرام زلرمه چی در طول ولایتو سخمی خزی دیو پروگرام لپاره پری کار می روان کرده چی را و غوارم و سر وینمه د کوچانو میرمنو سره البته او د دوی ترمنځ موږ یو پروګرام درلودو ما ولیدو څو نورو ځایو کې مې ولیدل چې هغه کوچانې خويندې چې تعلیم ته لاسرسی پیدا کړی به نه وي ځنهای تعلیم کړی دی ډېرې زړورې ډېرې ماشاءالله جراره ډېرې ښې او ډېرې عالی دي نو زه تصمیم لرم ان شاء الله العزیز چې دوی سره مرسته وکم یوازې مهمه دا نه ده چې دوی د وکیلان شي دوی د سیاسي ډګر ته راوځي ټولنیز ډګر ته اقتصادي ډګر ته کېدای شي ښې سوداګري شي کېدای شي ښې صنعتکاران شي کېدای شي ښې رئیسان شي ښې موینان شي ښې وکیلان شي نو زه به د یوې خور په توګه د یو داسې کس په توګه چې ما خپله اشد ضرورت دی ته دې رهنماییو ته مخکې درلودو دوی ته رهنمایي کوم دا به زما لپاره ویاړي چې یوه خور زما لپاره حداقل زما یو لږ همکاري کولی شي چې دې ته موثره واقع شي چې د خپل یو هدف ته ورسیږي
بلې ستاسې خپل ژوند څنګه تیر شوی دی د کوچیانو ښځو په ژوند کې ستونزې ډېرې بي تاسې هم د همدغه نورو کوچیانو په څیر له یوې سیمې بلې سیمې ته کډوال شوي یې کنه سب مو د ژوند بدل شوی
زه باید دا خبره واضحا ووایم چې کله موږ مخکې لدی چې کله چې زما مور پلار واده کړی دی بیا زما پلار بغلان ته تللی و هملته یې په دغه چکه هلته سنتی شهرک و پل خمره خو د کار زمینه مساعده و نو عملته یو میشت ژوند غوره کړی و نو ما کوچیتوب ژوند نه دی کړی زه په ښار کې لویه شوی ما تعلیم ته لاسرسی درلودو ما یعنی هغه لومړنی اړتیاو ته مې چې تعلیم دی صحت دی او نور حقوق مې دی هغه ته مې نسبی لاسرسی درلودو کې ډیر پوله پرانه و هغه به د ټول وطن هم دغه وضعیت و خو د جنگ بدبخته تور و ریز و موږ هم د خپل هغه تیارونه بې برخې کړي نه یو یعنی خپل تاثیرات یې درلودلې دي که زما تعلیم لږ وخت نا وخت مخکې وړاندې شوی دی ما مثلا په بخښنې سره د تعلیم په څنګ کې ما باید کار کړی وای وظیفه مې باید درلودلې وای تر څو توانېدلې وای چې هغه خپل حداقل مصارف پوره کړم یا یو څه کورنۍ ته مرسته وکړم او داسې نور یعنی داسې هم نه دی چې ما ډېر یو آیډیل یو ښه ژوند تیر کړی ژوند مې مشکلات درلودل سختیانې وې بدبختیانې وې هر څه و اما زه فکر کوم چې بلاخره یعنی وتوانېدلم چې هغه په مشکلاتو فایقه شم او مشکلات تر لاندې شم
ډېرې ستونزې مو په کومه برخه کې وي آیا تاسو کله چې تعلیم غوښتل چې لاس ته راوړی یا د ښوونځي په دوره کې وي په هندون په دوره کې ستونزې مې درلودې کنه په کومه بله برخه کې په مالي او اقتصادي برخه کې
په تعلیم برخه کې خو موږ هلته یو ښوونځی درلودو ښوونځی مو د ښار په منځ کې و موږ که څه هم کې که هغه نصاب هر رنګه و یا هغه د موږ د ډېرو قدرمنو استادانو چې زه دایم ورته احترام لرم هغه هر څنګه چې و یعنی هغه اندازه د هغوی د خپله د تعلیم او دا و هغه عمومي شیان و چې په ټولو یو رقم و اما زما هغه ستونزه چې ماته ډېره محسوسه وه هغه اقتصادي مشکلات و چې زه ورسره مخ وم مثلا زه کله چې مطالعه وم پنځم شپږم ټولګي کې هلته د انګلیسي ژبې کورسونه و چې څلوېښت افغانۍ به په میاشت کې اخیستلې
بل
یعنی ډېرې ناچیزه پیسې دي چې ګوري سړی ورته اما موږ درې خویندې و او دوه زموږ نه کشران ورونه و هغه یو خو وړوکی و که موږ دغه څلور تنو ته موږ څلوېښت افغانۍ پلار هم نه شوې راکوی بیچاره یعنی مثلا دغه بدبختی داس نه ده چې په موږ یې هیڅ تاثیر نه وي کړی یعنی اقتصادي مشکلات ما محسوس کړي دي د دې ترڅنګ هغه ډیر خ پوینټ چې زه غواړم وایم هغه فکر کوم چې ډیر ته بانګیزا ورکی زما د مور او پلار کلکه پولادی اراده و زموږ سره یعنی کني کني شاید ما اوس د دینم شکایت کړی وای چې هغه ټولنیز منفی رواجونه زموږ دی خبرې ذهنیتونه باورونه هم الحمدلله زه تریس متاثر نه یم زه تری متضرر شوی نه یم ځکه چې مور او پلار مې ما سره و زما د خویندو سره و اجازه نه دا ورکړي چې ما باندې تاثیر وکړي هر څه چې راتل دوی به خپل ځان ورته سپار کړی و او د فکاولې مثلا کورنۍ د دوی سره اړیکې پرې کولې که هر څه په هر بیا تمامېدل نه پرېښودل چې په موږ تاثیر وکړي
مور او پلار مو زده کړې کړي وي
متاسفانه نه مور مې نه دي کړي پلار مې زده کړې کړي
ممکن ستاسي د دې نننی وضعیت یو دلیل دا وی چې پلار مو زده کړې کړي وي
ممکن اتمن ځکه چې څومره ګورم از موږ د ټول خیل او قبیل په نسبت زما د پلار ذهنیت ولې دومره متفاوته اوسېږي چې هغه دومره پریکونو کې هر څه کې خپل فامیل سره زموږ په سر ممکن هم دغه دلیل اوسېږي
راځي په دې هم خبرې وکړو چې اوس د کوچیانو ښځو یا کوچیانو نجونو په تعلیم او تحصیل برخه کې د دوی ونډه څنګه ارزوي ښه شوې ده او که د پخوا په پرتله لا هم له ستونزو سره مخ شوې
متاسفانه تر څو چې کار ونه شي ورته موږ د دې امیدواري نشو درلودلی چې وضعیت دې بهتره شي اوس موږ تقریبا دغه تیر وخت کې ما یو لږ وخت د ښځو آسیایي پوهنتون سره کار کوو هغوی موږ ته ویل چې تاسو ښځې را معرفي کوي موږ ته چې ټولې زده کړې فری دي او په بنګلادش کې به زده کړې کوي او ښځو پوهنتون دی هېڅ نارینه نشته ډېر ښه ماحول دی متاسفانه ما ونه شول کولی چې د کوچانو حتی یوه میرمن پیدا کړم یوه نجلۍ پیدا کړم چې هلته ولاړه شي ولې ځکه چې لومړنۍ زده کړې ونه کې متوسطه ونه کې لیسه ونه کې پوهنتون به څنګه وایي نو که چیرې موږ وتوانېږو علاقمندي موجوده ده خو که چیرې وتوانېږو په هغه د اقل امکانات برابر کړو دوی ته چې زده کړې وکړي په نه امکاناتو خو زده کړې نه کېږي نو انشاءالله ذهنیتونه بهتره شوي دي که څه هم لا هم ستونزې موجودې دي خو ناامني ده او دغه بد وضعیت دی د کوچانو لرو پرتو سیمو کې ژوند دی اما ذهنیتونه تقریبا لږ پکې څرک را پیدا شوی دی خو دې ته بیا هم کار کول پکار دي آګاهي ورکول پکار دي دوی را بیداره کول پکار دي چې په دې باید ډېر کار وشي
په پای کې تاسو دغه خلکو ته په ټوله کې د افغانو میرمنو ته څه ویل لري تاسو به په دې تقنینی دوره کې څه وکړي خاصتا د ښځو لپاره
د ښځو لپاره که د کوچانو ښځو لپاره که د کوچانو لپاره کوم یو
پټوله کې د خزو لپاره ډیر فوکس وکړئ چې تاسو د کوچانو خلکو استازي یاستئ نو خبروي چې د کوچانو خزو لپاره باید څه وشي
یو خبره باید یاد کړم دلته چې په تیره دوره کې متاسفانه دوه دورې د هغه چې موږ شاهدان وو لډیره بده مرغه که څه هم زموږ مخکینی وکیلانې د کوچان لادرسه چې وي ډیرې زړورې ډیرې مطرح ډیرې سیاست مدارې ښځې وي زه ټول ته احترام لرم زه یې پېژنم او زه د هغوی هغه دریز همیشنی ملي دریز او ښه دریز ستایمه اما څنګه چې زه معلومات لرم دوی خپل هم بار بار ویلي چې موږ متاسفانه کوچانو ښځو ته کار ونه شو کړی دغه دلیل دغه دا چې ولې هغوی ته په خپله معلومي اما زه راځم غواړم له دې نه په انتباه سره خپله خبره وکړمه د فلسفه د دې چې په لسو وکیلانو کې د درې ښځینه یا دغه حداقل باید درې ښځې موجودې وي همدغه ده چې موږ د ښځو استازولي ولرو متاسفانه ما زه د دې شاهده نه یم چې موږ د ښځو ته ورغلي اوسېږو کېږدۍ ته نه کور ته کلي ته سم ځای ته چې زه تا وکیلم زه هغه څه چې اول په پام کې لرمه دا دی چې د ښځو سره به ډېرې لیدنې کتنې کوم تر ورونو په نسبت ځکه ارزای د چې بورځم تر اوسه هم له دینه ورسته هم زه به د ښځو سره ډېری خبرې کوم د ښځو په ستونزو به مې تمرکز ډېری دویمه خبره دغه ده چې دوی ته به د یوې انګیزې د انتقال سبب ګرځم ان شاء الله غواړم دوی یو د قوت انگیزه پیدا کیدې چې موږ هم کولای شو داسې وسیګو وکیلانې وسیګو نو مخصوصا وړې انجونه چې دي درېمه خبره دا د زما اصلي تمرکز پدې دی چې زه بعضی موډلونه موافقه شامل بهرنی او هیوادونو د کوچانو ریاست او مالیه وزارت په مرسته او د نورو دوستانو په مرسته بعضی موډلونه موږ د بهر نه راوړو چې څنګه کوچان میشت کو په داسې یو موډل چې نوای موډل یو څو کال مخکې زه شایدم پایکار صاحب جناب پایکار صاحب د شهرسازی وزارت سرپرست ویل چې موږ یو موډل لرو چې نوای غوړو اول په کوچان تطبیق کو ځکه دوی تیار آماده دیم دیته نو زه د دې پلوی مې چې دوی میشت شي او په دې به زه کار کوم د دوی د تعلیم په برخه کې زه په خپل هغه نهایي وسه کوم زه داس نوای مې چې یو 1500 مکتبونه به می ایجاد کړی دا د ټولې مقننه قوې هغه نه ده د اجرایه قوه وزارت معارف مالیه او نور وکیل صاحبان ټول به په ګډه سره کوم
بیا هم ډیره مننه اغلی کوشي چې زمونږ بلنه مو ومنله راغلی سټوډیو ته درنو اوریدونکو ستاسو نه هم نړۍ مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه اړیکې مو ونیولې تر بیا مو په لوی الله سپارم خاده او بریالي اوسئ
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو